السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. په دغه خبرونه کې د عضلاتو په درد خبرې کیږي. ډاکټر صاحب هم ورته رابلل شوی. کوربه زموږ همکار اجمل اندی. دا خبرونه به وروسته پیل شي. تاسو یې واورئ، زنګ هم ورته وهلی شئ که چیرې پوښتنې لرئ. خو راځئ چې په سر کې خبرونه واورو. نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په قطر کې د افغانستان سفارت وایي د استانبول د غونډې د تنظیمونکو لخوا یې ځینې سپارښتنې ترلاسه کړې دي. ایران د نتنز په اټومي تاسیساتو کې د یوې الکترونیکي ستونزې خبر ورکوي. په قرغزستان کې خلک نن د نوي اساسي قانون په اړه ټول پوښتنه کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د استانبول د غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې په قطر کې د افغانستان سفارت په یوه لیک کې چې د بهرنیو چارو وزارت ته یې استولی ویلي، ملګرو ملتونو د امریکا متحدو ایالتونو، ترکیه او قطر د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاوو ته د نهو مواردو یادونه کړې چې پرې خبرې وکړي تر څو د استانبول په غونډه کې د خبرو لپاره یو ټینګ اساس رامنځته کړي. په دغه لیک کې دغه راز ویل شوي چې طالبانو هم منلی چې د ترکیې په غونډه کې ګډون کوي، خو په خپله طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څرګندونې نه دي کړي. د استانبول د غونډې دقیقه نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې، خو ویل کېږي د اپریل په 14 به دا غونډه جوړه شي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تر اوسه په کابل کې د یو له افغان چارواکو او نورو لورو سره د دغې غونډې په اړه سلام مشورو ته دوام ورکوي. په پروان کې د دوو کورنیو ترمنځ په وسلهواله نښته کې نهو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د پروان چارواکي وایي په دغه نښته کې چې د دې ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې شوې، دوه تنه وژل شوي او نور ټپیان دي. د شینوارو ولسوال جاکو ګل احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د اشتر شهر په سیمه کې چې طالبان پرې کنټرول لري رامنځته شوې ده. د هغه په خبره د درېو ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک بلل شوی. چارواکي د دواړو کورنیو ترمنځ شخصي دښمنۍ د دغې پیښې اصلي لامل بولي. په بغلان کې معلولینو او د جګړې د قربانیانو د کورنیو په لسګونو غړو د یوې اعتراضیه لاریون په ترڅ کې د خپلو حقوقو او امتیازاتو د اجرا غوښتونکي شول. دوی چې نن د پلخمري په ختیځ کې د کابل لویه لارې د 4 ساعتونو لپاره د ټرافیکو پر مخ تړلې وه، چارواکي تورن کړل چې له برېښنایي تذکرو پرته پر عادي تذکرو ورته خپل میاشتني حقوق نه ورکوي. د بغلان د شهیدانو او معلولینو د چارو رئیس عبدالصبور صابریار وایي د نوي طرز العمل له مخې ټول معلولین او د شهیدانو ورثه باید نوي الکترونیکي تذکرې واخلي او له دې پرته میاشتني حقوق نه ورکول کیږي. د چارواکو په وینا په بغلان کې له 2000 زیات د جګړو معلولین او د جګړو ورثه ثبت دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران نن د نتنز په اټومي تاسیساتو کې د یوې الکترونیکي ستونزې خبر ورکړ. تر دې یوه ورځ مخکې په دغو تاسیساتو کې نوي پرمختللي سنتریفیژونه فعال شوي وو چې د یورانیمو د پخولو پروسه لا چټکوي. د ایران په دغه تر ټولو خوندي اټومي تاسیساتو کې د حملې دغه وروستۍ پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د اټومي تړون په اړه خبرې پیل شوي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې ویان بهروز کمالوندي وویل دغه پیښې تلفات نه دي اړولي او نه هم هوا ککړې کړې، خو زیاته یې کړه چې د نتنز د تاسیساتو برېښنا یې اغېزمنه کړې ده. تیر کال د نتنز په اټومي تاسیساتو کې اور ولګې چې حکومت هغه د ایران پر اټومي پروګرام د حملې هڅه بللې وه. تر ځمکې لاندې د نتنز اټومي تاسیسات د ایران د یورانیمو د پخولو د پروګرام مهم ځای دی چې د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې څارونکي پرې څارنه کړې. د دغې حملې او د ځینو نورو حملو تورونه پر اسرائیل چې په سیمه کې د ایران یو سرسخت دښمن ګڼل کیږي لګول شوي دي. په قرغزستان کې خلک نن د رایو مرکزونو ته ځي چې هغه نوي اساسي قانون ته رایه ورکړي چې له مخې د ولسمشر واک پیاوړی او د پارلمان کمزوری کیږي. دا ټول پوښتنه یا ریفرندوم درې میاشتې وروسته له هغې ترسره کیږي چې صدر جبارف د یوه سیاسي کړکیچ په نتیجه کې د ولسمشر په توګه غوره شو. د تیر کال په اکتوبر کې د پارلماني انتخاباتو وروسته د نوي حکومت په وړاندې پراخ اعتراضونه وشول چې په نتیجه کې دغه حکومت نسکور شو. جبارف چې د پخواني ولسمشر سورونبای جینبیکوف تر استعفا وروسته د دغه سیاسي بحران په نتیجه کې د موقت ولسمشر په توګه غوره شوی و. د تیر کال په نومبر کې د اساسي قانون دغه نوې مسوده تصویب کړې وه. په برما کې د ډیموکراسۍ پلو مظاهرچیانو په وروستۍ ځپنه کې د دې هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا له اتیاو زیات کسان وژل شوي دي. د تېرې فبروري میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې چې میانمار یا پخوانۍ برما کې پوځ د ملکي حکومت مشره آنګ سان سو چی له واکه لرې کړې او قدرت یې په لاس کې اخیستی، کړکېچن تاوتریخوالی روان دی. د مظاهرچیانو دغه وروستۍ ځپنه یانګون ته نږدې په باګو ښار کې هغه مهال وشوه چې د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو پر مظاهرچیانو ډزې وکړې. ویل شوي دا پیښه وړمه ورځ رامنځته شوې، خو په ترڅ کې د مرګ ژوبلې خبرونه یوه ورځ وروسته ورکړل شول. له سیاسي بندیانو سره د مرستې اتحادیه چې یوه سیمه ییزه څارونکي ډله ده تایید کړه چې په باکو کې له اتیاو زیات د کودتا ضد مظاهرچیان د امنیتي ځواکونو له لورې وژل شوي دي. د برما په ښارونو او ښارګوټو کې اکثره مظاهرې سوله ییزې دي، خو سختې ځپنې د مظاهرچیانو یو شمېر ډلې اړ کړي چې د خپل ځان د خوندي کولو لپاره د ټوپکو او په کور کې په جوړو شویو اور بمونو ځانونه سنبال کړي. په عین حال کې په برما کې دغه خونړۍ تاوتریخوالی او بې ثباتي شاوخوا شل وسله والې قومي ډلې چې د هیواد پر یو شمېر سیمو په تېره بیا سرحدي سیمو کنټرول لري او څو لسیزې په ځینو مواردو کې له پوځ سره جنګېدلې هڅولي چې په وروستیو اونیو کې پر پوځ او پولیسو حملې زیاتې کړي.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی. 1296 اف ام 100.5.
درنو دوستانو السلام علیکم، ستاسو ټولو د خیر روغتیا په هیله د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی د دیونه په پروګرام کې موزه اجمل اند هر کله کوم. د دیونی په خبرونه کې د عضلاتو او هډوکو د دردونو په بیلابیلو مواردو باندې